په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمه کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزا ولسمه د جون میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په سان پیټرزبورګ ښار کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په خبرو کې وکړې. پوتین وویل دا اړینه ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې سي او زیاته کړه چې په ټوله کې موږ له هغوی سره په تعامل کې یو او غواړو چې هغه پر مخ ولاړ سي. د پوتین خبره له یو گاونډي سره په تیر بیا د ازبکستان لپاره چې له افغانستان سره اوږده پوله لري په کار ده چې ورسره یو ډول اړیکې ولري ترڅو د امنیت او لوجستیکي انتقالاتو د پراختیا ډاډ ترلاسه سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو یو پلاوی د سان پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره هغه شاته ته رسیدلی دی. روس له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام زد یو لاریون په لړ کې د یو افغان لخوا د چړې په گزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول. د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پرلمان ته وویل چې د غواړي افغانستان او سوریې ته د جدي جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل سي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې شاغلی شولز د پارلمان ولسی جرګې ته وویل دغه سي جنایتکاران باید اخراج سي ولو که هغوی د افغانستان یا سوریې وګړي هم وي. هغه زیاته کړه د جدي جنایتکارانو او د هغوی لپاره چې تروریستي ګواښونه پیښوي په جرمني کې ځای نسته. د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې دغه پروسه به بیرته په څه ډول پیلېږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د کورنیو چارو وزارت یې د تطبیق پر جزئیاتو کار کوي او په دې اړه د افغانستان او سوریې له ګاونډیانو سره خبري پیل کړي دي. د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې یو وار بیا هم د نجونو له حضور پرته د 403 لمریز کال د کانکور ازموینو د لړۍ د پایل خبر ورکول سوی دی. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن په خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغه لړۍ لومړی پړاو د دوی د ازموینو ملي ادارې د مشر عبدالباقی حقانی لخوا په هرات ولایت کې پیل سو. طالبانو څه کم درې کاله کېږي چې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې سوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د ایران حکومت د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک وغنده او له تهران یې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکې ادارې سره خپله تخنیکي همکاري جاري وساتي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیئت چې 15 هیوادونه یې غړي دي پرون چهارشنبه د بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا وړاندې شوي پریکړه لیک ته 40 موافقې، 2 مخالفې او 12 ممتنې یا سپینې رایې ورکړې. دا هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره د اټومي تړون لاسلیک کوونکي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې دغه تازه پریکړه لیک په کلکه غندلې او ویلي دي د دغه پریکړه لیک تصویب د مخکنیو ماتو سویو سیاستونو په دوام یو سیاسي او ویجاړوونکی اقدام ګڼي. په ویلامې کې ویل شوی چې ایران د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د تخنیکي همکاریو دوام ته ژمن دی. په قزاقستان کې یوې محکمې نن د لنین په نوم د ډبرو سکرو څلور مدیران په دغه کان کې د یوې چاودنې له کبله په بند محکوم کړل. په نومبر میاشت کې په دغه کان کې یوې چاودنې د کان 15 کارګران مړه کړي وو. د کان عمومي مدیر پیوتر لیتا 15 کاله، دوه نور مدیرانو ته 4.5 او د کان د خوندیتوب سرپرست مدیر ته هم د 4 کلونو د بند سزا واورول سوه. محکوم سوي کسان وایي چې دوی به د استیناب غوښتنه وکړي. په قزاقستان کې وخت نه وخت په قانونو کې ځینې پیښې کیږي. په 2018 میلادي کال کې په یو کان کې د ته ورته چاودنې 41 کان کیندونکي مړي کړي وو. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. ورسته له هغه چې د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر متحده عرب اماراتو ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي
هیوادونه باید د طالبانو د هغه چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي.
افغانستان کې سیلاب ځپلې وایي په ماشومانو کې ډول ډول ناروغۍ پیدا شوي.
د اوبو کیفیت هم ټیټ شو، له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډېرو شیانو د کومک وعدې وکړلې، خو یوه هم کومک ونه کړه.
ځینې سیاسي جریانونه وایي طالبان په دوحه کې د افغانانو د رښتینې استازیتوب حق نه لري. په بل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر جسمي مجازات د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه وبلله. په چمن کې پرلط کوونکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ورباندې برید کړی.
په چمن کې حالات خراب دي، افسار دي او اوس کوم درنه روانه ده، هغه د دې چې دفتر مخ ته روانه.
د غزي روغتیایي چارواکي پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. شغل میلر د څرګندونې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونوي چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړي. دا هم تفصیل.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په غبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د می 15 ناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړه لیک له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دروانې اونۍ د شنبې په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید النهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیره ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات و چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوې. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې $10 میلیونه جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلیې وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوې. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بېلابېلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر سفر وروسته امریکایي چارواکو د نړۍ هیوادونو ته ګوت څنډنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه ویلي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې قزاقستان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د نوم د لرې کولو اعلان وکړ. له پخوانی ډیپلوماتي او د چارو لشنون کې نظیفه حقپال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر څنګه وتوانې متحده عرب اماراتو ته ولاړ سي او د هغې هیواد له چارواکو سره وګوري.
دسته معلومی گی چه امریکایانو ده سراج الدین حقانی نومی چه پل ده اف بی آی پلیس که ساتله ده یا سمبولیک دول بانده ساتله ده زکر چه اکثر نظریات دا خواهی چه بیل امریکا ده تایید امارات به سراج الدین حقانی ته دا اجازه به نه ورکو چې د مملکت ته سفر وکړي، ځکه چې هغه د تحریمونو په لیست کې دی. نو معلومیږي چې امریکایان به یو شنه چراغ به دوی ته ښودلی وي چې دوی سفر کړی دی. او مونږ دې سره ولیدل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم دوی وویل چې هغه کسان چې په تحریمونو په لیست کې دي باید دوی ته هیوادونه د سفر اجازه ورنه کړي، خو دغه بیانې ټول سمبولیک معلومیږي. او نور راپورونه هم دا ښایي چې سراج الدین حقانی د امریکایي امنیتي چارواکو سره هم لیده کاته درلوده. نو معلومیږي چې دا سفر یو سیاسي او امنیتي سفر و، سره د دې چې دوی ښایي چې نه دا یو اقتصادي سفر و یا د زندانو د زندانیانو د تبادلې دپاره سراج الدین تللی و. نو متاسفانه دا د امریکې د دوه ګونې پالیسي ښکارونده ده.
میرمن حقپال، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف ویلي و چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه باسي. دا څرګندونې په څه معنا دي؟
زه فکر کوم چې د پوتین سرګندونه او د قزاقستان دا اقدامات دا ښایي چې دغه هیوادونه د افغانستان نه د طالبانو د ولکې لاندې د ترهګرۍ د ګواښونو څخه دوی اندېښمن دي، او دوی غواړي چې په دغه طریقه باندې طالبان وهڅوي تر څو چې دوی د همشموله دولت د تشکیل دپاره یا د حکومت د تشکیل دپاره اقدامات وکړي. که نه زه فکر کوم چې روسیه بې له دې نه چې یو ټول ګډونه حکومت تشکیل نشي د طالبانو سره خپل اړیکې به عادي نه کړي، ځکه چې روسیه شک لري، تردید لري. ځکه چې موږ ولیدل سراج الدین حقانی کله چې امارات کې و د امریکایانو امنیتي چارواکو سره وکتل، نو د غرب نه هم طالبانو ته په هفته وار پیسې راځي. نو زه فکر ونه کوم چې بې له دې نه چې یو همشموله حکومت تشکیل شي روسیه خپل روابط عادي کړي.
آیا فکر کوي چې د نړۍ هغه هیوادونه چې له طالبانو سره تعامل ساتي په افغانستان کې روان واقعیتونه لکه د ښځو حقونه، د نجونو تعلیم او نور موضوعات له پامه غورځوي؟
متاسفانه د نړۍ هیوادونه په شمول د غرب د طالبانو سره دغه تعامل چې ساتي، دغه ټول تعامل د امنیتي او د استراتیژیک یا جیو استراتیژیک د اهدافو د پاره ده، ځکه چې دوی پوهیږي چې بس طالبان په واک کې دي او هم دوی سره ترهګر ډلې دلته کار کوي او دوی سره واک او زور او نور وسایل شته. نو په دې اساس دوی خپل اړیکې ساتي او تعامل غواړي چې ورسره وکړي. خو متاسفانه د ښځو د حقونو او یا د نجونو د تعلیم مسله ده، مثلا نو د سیر ډیر لومړیتوب دغه هیوادونو ته نه لري، اگر چې د نړیوال سازمانونو ته او د دې هیوادونو د خلکو ته دا اولویت شته. او اوس هم دغه هیوادونو خلک په خپل حکومتونو باندې نیوکې لري او په دې عقله اکثریت غواړي چې باید دوی حکومتونه د طالبانو سره باید تعامل ونه کړي. خو زه فکر کوم چې امنیتي اندېښنې باید شوي دي چې یو څه د دغه هیوادونو تعامل له طالبانو سره ډېر ده.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنونکي نظیفه حقپال ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر جسمي مجازات د بشري حقوقو لنړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې او افغانستان کې د دې ډول مجازاتو د پراخي او دوامدار کارونې په اړه اندیښنه شوې ده. سنا کاکړ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا یو ان ایچ آر په افغانستان کې د جسمي مجازاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او دای د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. په غیلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د یو ان ایچ آر لخوا خپره شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جرمی لانس له اوسني افغان چارواکو غوښتي چې سمدستي د هر ډول جسمي مجازات ودروي او تورونو سره مخ کسانو ته د عادلانه لاسرسي او قانوني وکالت په تړاو د بشپړ درناوي ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر په راپور کې یادونه شوې چې افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه او د سپکاوي چلند یا مجازاتو د منع کنوانسیون غړیتوب لري او د نړیوالو قوانینو نو لمخې ټول خلک حق لري چې د دوی انساني کرامت او برابرۍ ته په درناوي چلند وشي. د راپور په دوام کې راغلي هغه ښځې چې په ماسر کې د زنا یعنی له واده څخه بهر نامشروع اړیکو او د نورو په اصطلاح اخلاقي جرمونو لپاره ورته سزا ورکول کیږي، د دې ډول منع شوي مجازاتو له پلي کولو وروسته د خپلې کورنۍ او ټولنې لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي له خطر سره هم مخ کیږي. د غبرګونونه وروسته له هغه څرګندېږي چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د سلګونو کسانو په حضور کې درې شپېته نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو ووهل. د حقوقي چارو کارپو او په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې په عام مزار کې د مجازاتو پلي کول د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، بلکې د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف هم دی، او له بلې خوا د افغانستان له تاوتریخوالي ډکې ټولنه کې تاوتریخوالی نور هم هڅوي.
په ورته وخت کې د دین عالم او د اسلامي فقه متخصص استاد فضل من الله ممتاز وایي چې د اسلامي شریعت د حدودو د پلي کولو څرنګوالی دقت او ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې په ټوکې پرته له هغه به ډېرې ټولنیزې ستونزې رامنځته شي.
اشخاصی که تطبیق کننده و مجری قانون هستند اونا صلاحیت و
هغه کسان چې د قانون پلی کوونکي دي باید د حدود په تطبیق کې هم پوره صلاحیت او وړتیا ولري. په تطبیق کې ډېر دقت پکار دی، کنه طبعاً په اوسنی شرایطو کې به ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي.
طبعاً د دې شرایط فعلي مشکلات های اجتماعي را در بر میذاشته باشه.
د طالبانو حکومت ستره محکمه په سرپل ولایت کې د اته څلوېښت نارینه او پنځلسو ښځو د تعزیري جزا د تطبیق په هکله ویلي دي چې دوی په خبره یې د غلا، لواطت او نورو غیر اخلاقي جرمونو په تور محاکمه شوي دي. په دې وروستیو کې یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینه و د وهلو لړۍ غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې اعدام کول د شرعي حکم پلي کول دي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د درو وهلو او اعدامولو لړۍ ودروي.
ځینې سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه او د طالبانو پر خلاف د ښځو اعتراضي خوځښتونه دوهې غونډې ته د طالب چارواکو د بلنې په اړه وایي چې طالبان د افغانانو د رښتینې استازیتوب حق نه لري. دغو سیاسي ډلو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو له اصلي استازو پرته له طالبانو سره هر ډول خبرې به د طالبانو په ګټه وي. عبیده سپوږمۍ تفصیل راکوي.
د طالبانو مخالفو له شلو ډیرو ګوندونو، جریانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې غونډې په اړه اندېښنه ښودلې. د ډلې د چهارشنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو له اصلي استازو پرته هر ډول خبرې اترې طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا دي، خو طالبانو تل ویلي چې د دوی له شتون پرته به د افغانستان په اړه کومه غونډه پایله ونه لري. د رای دغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازیلي واکمنۍ وروسته د دې هېواد وتلي او له بهر فعالیت کوي زیاته کړې چې د افغانستان د تاریخ څلورو لسیزو تجربو ته په کتو ښکاره ده چې د افغانستان د استازو له مشروع غوښتنو پرته د دوی په ټکو د ترهګرې ډلې سره تعامل د افغانستان کړکېچ نه حلوي، بلکې د کړکېچ د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په اعلامیه کې راغلي د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی په ټکو افغانستان غصب شوی او نړیوال تعامل او د همغږي زیاتوالی به یوازې هغه وخت معنا ولري چې د ټولو خلکو اراده او ګټې په پام کې ونیول شي. د طالبانو د حکومت د مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د رسنیو د برخې یو مسؤول هوشنګ اسایی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان د خلکو د استازیتوب حق نلری.
طالبان در طالبانو په تیرو دوو لسیزو کې له افغان ولس سره له تاوتریخوالي ظلم او استبداد پرته بل څه نه دي کړي او له هر ډول فرصت یې د افغان ولس د ګټو پر ضد کار اخیستی. څنګه شونې ده چې په دې غونډه کې د افغانانو په استازیتوب ګډون وکړي؟ طالبان په هیڅ ناسته کې د ګډون او خبرو حق نه لري او دغه تاکتیکي معامله چې نن ترسره کیږي ممکن د دغه ډلې په ګټه تمام شي.
افغان ښځینه فعالانې په دې باور دي چې د سیاسي مشرانو او نورو استادو ترڅنګ باید ښځې هم په دې غونډه کې برخه واخلي ترڅو خپل اساسي حقونه او خپلواکي ترلاسه کړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ غړي او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د هغو افغانو ښځو استازي ګډون وکړي چې له تیرو درېو کلونو راهیسې له اعتراض کوونکو ښځو سره یو ځای د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
د دوهې په ناسته کې د افغانستان د ښځو حضور ډیر مهم دی ځکه طالب په تیرو دریو کلونو کې د اپارتاید جنسیتي جنایات ترسره کړ او اوس هم په خپلو کړو اعمالو باندې دوی ولاړ دي او هغه د قانون او شریعت قرآن اساس ګڼي. زه فکر کوم واقعي نمایندگان د افغانستان د ښځو په دغه غونډه کې ګډون وکړي او د افغانستان د ښځو درد د افغانستان د ښځو هغه شته وضعیت چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان پر ښځو باندې تیر شول هلته بیان کړي.
د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق یې د اسلامي شریعت په اساس خوندي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوسم د منځنی ختیځ په باب د غزې روغتیایي چارواکي پر یوه شونځي د اسرایل په برید کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسرایل پوځ ویلي چې له دغه شونځي څخه سختریزې حماس ډلې پر اسرایلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیست، خو محلي چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د جګړو له کبله بې ځایه سو کسانو په دې شونځي کې پناه اخیستې وه. نور په دې راپور کې
د غزې روغتیایي چارواکي وای د غزې په مرکزی برخه کې پر یو خونځي چې بې ځای شو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې ول ډیر شو زیات کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره ده وژل شو کسانو دروشته خزي او ماشومان دي. د اسرائیل په وزویل چې دغه خونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژنې دي او مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دا په غزې ترنګ کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې پناه موندلو هڅه کوي د ډلیزه مرګ ژوبلې وروستۍ بېلګه ده. د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزی برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبره ځانونه بېرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو کراتو د غزې ترانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اته میاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځې ډلې د مقاومت ښکارندوی کوي. عین شاهدانو او د روغتون چارواکو ویلي چې په السردی خونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سمبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلې دي. د راپور له مخې په سیمه کې یو نږدې روغتون او د اسوشیټډ پریس خبریال دغه برید له امله په روغتون کې د لږ تر لږه درې شو کسانو مړینه تایید کړې ده. ویل شوي چې د وژل شوو کسانو څوارلس ماشومان او نهه ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنجشنبه پر دغه ښوونځي د جت جنګیالو تکو د برید پخلی وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه ښوونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یوه پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د دې هېواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیلاب ځپلي او روغتیایي چارواکي وایي چې له سیلابونو وروسته د کورنیو په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ یې ځینې ناروغۍ زیاتې سوي دي. دوی زیاتوي چې له سیلابونو وروسته د ټراک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په بغلان کې د یوه روغتیایي مرکز مسؤول وایي چې هره ورځ د نس ناستې او جلدي ناروغیو له سلو څخه تر 150 پورې ناروغان دغه مرکز ته ورځي. جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هوا په سړېدو او له سیلابونو وروسته د پاتې شویو اوبو په ډنډېدو سره یو شمېر سیلاب ځپلي او روغتیایي چارواکي د ځینو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی سید ګل پاچا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان یې ناروغه شوي دي.
موږ په کلي کې اوس دغه مشکلات شته دي، څوک په مالاریا اخته دي ماشومان، څوک په بل مرض اخته دي، څوک په جلدي امراضو باندې اخته شول. د اوبو کیفیت هم ټیټ شو، له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډېرو شیانو د کومک وعدې وکړلې، خو یوه هم کومک ونه کړه.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې مېرمنې چې خپل ناروغ ماشوم یې روغتیایي مرکز ته راوړی، د نوم له ښودلو پرته ازادي راډیو ته وایي:
زما ماشوم نس ناستی لري، ډېر ژر ناروغي کی، میاشتې ډېرې دي او د څښاک پاکې اوبه نه لرو. موږ له مرستندویه بنسټونو غواړو چې موږ ته په شخانې او د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي او موږ هم ماشومانو سره مو مرسته وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې ستونزې یې ژر تر ژره هوارې کړي او د درملو په ګډون د میاشو د مخنیوي لپاره پر دوی په شخانې وویشي. د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک مسؤول ډاکټر ناصر هم دغه ستونزې مني او وایي چې هر ورځ د نس ناستی او جلدی ناروغیو له 100 څخه تر 150 ناروغان د دوی کلینیک ته مراجعه کوي. نوموړي د ناروغیو د زیاتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له سیلابونو وروسته د نس ناستی پیښې زیاتې شوې، ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته. ماشومان د رودونو او سیند اوبه کاروي چې صحي نه دي او د میاشو په ډېرېدو سره جلدي ناروغۍ هم ډېرې شوې دي.
خو نوموړي په دغه روغتیایي مرکز کې د ناروغانو د درملنې لپاره د شته اسانتیاو او امکاناتو په اړه څه ونه ویل. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي هغو سیمو ته نږدې نه شي چیرې چې د سیلابونو په ډنډ شویو اوبو کې میاشو هګۍ اچولي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه:
د دغه سیلابونو اوبو چې په اکثره ځایو کې راټولې شوي یا ډنډې شوي دي، د یوې خونه د خپله باندې د انتوناتو د نشو نمو تکثر لپاره مساعد محیط دی، بلخصوص د ملاریا د غوماشې لپاره چې هغلته هګۍ اچوي، یا خپله باندې د ډانګي یا د ډینګو فیور چې د دې وینې بایوونکې تبې یو ناوه ده، دغه غوماشې هغلته کیدلی شي چې هګۍ واچوي. نو چې داسې اوبو نه هم به د څښاک نه موږ باید ډډه وکړو او هم هلته د لوبو کول نه
هڅه مو وکړه چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې د اقداماتو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند شرافت زمان نظر هم واخلو. خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري: په چمن کې دروان پرلت ځینې غړي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وطنه پرلت کوونکي نیولي او پر نورو پر لټکونکو یې برید کړی چې په پایله کې درې تنه چمپیان سیوی. دوی وایي چې دا کسان د چمن مرستیال کمشنر دفتر ته د پښتنو ګرویژونو لپاره غوښتل سوي وو، خو اوس نامعلوم ځای ته لېږدول سوي. ځینې پر لټکونکي ازادي راډیو ته وایي چې دا مهال د کمشنر مرستیال دفتر مخې ته د نیول سوو کسانو د خوشي کولو لپاره اعتراضونه دوام لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پلت کوونکو او د هیواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري. یو شمیر پلت کوونکي دا کوي چې پاکستاني پولیسو د پلت کمیټې د ویاندویانو په ګډون وطنه پلت کوونکي نیولي او نامعلومه ځای ته انتقال کړي دي او وروسته یې په پلت کوونکو برید کړی. یو تن پلت کوونکي صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د چمن ډي سي په نامه د پلت کمیټې د نړیوالو ورغوښتو مازو تاسو به مجلس کو او د دې مجلس په رڼا کې بیا دیني ولیدي او کوټ ته ترانسفر کړي او دلته په چمن کې حالات خراب دي، افتال دي او اوس کوم درنه روانه ده، هغه د دې دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوونکی عبدالمنان دا کوي چې د دې کسانو لنیولو وروسته کله چې پلت کوونکی د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول، په ټکو یې د امنیتي ځواکونو لخوا پرې برید وشو چې یو شمېر یې په دې برید کې ټپي شول.
پر
د پاکستانی رسنۍ د اندر راپور لمخې چې د جون په شپږمه نیټه خپور شو، د چمن مرستیال کمیشنر راجات هر عباس هم د و تنو په لټ کوونکو نیول تایید کړي، خو زیاده کړې ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولی دي. د دان رسنۍ د راپور لمخې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لار چې د سې شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاصه شوې وه بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سې شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پر لر د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر له 1 په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مې له 4 راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره هم تړلې وه. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړي. د پاکستان موقت حکومت دا شرط نه و منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې د انټرفاکس خبری ایجنس د راپور له مخې ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په سان پیټرزبورګ ښار کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په خبرو کې وکړې. د فرانسې خبری ایجنس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو یو پلاوی د سان پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره هغه ښار ته رسیدلی دی. روس له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام زد یو لاریون په لړ کې د یو افغان لخوا د چړې په گزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول. د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پرلمان ته وویل چې د غواړي افغانستان او سوریه ته د جدید جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل شي. نن هم په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو له واکسین څخه د پاتې ماشومانو د واکسین ورکولو لړۍ دوام کوي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپل اکسپانیا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې نن به په ورستي پړاو کې واکسیناتوران هغو کورونو ته ورځي چې ماشومان یې د واکسین لروان کمپاین څخه پاتې دي. دغه بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې د پولیو ناروغۍ ختمېدو لپاره له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. دروان میلادي کال د پولیو ضد واکسین ورکولو دویم کمپاین تیر دوشنبه پیل شو او د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په 4 ورځو کې به 11 میلیونه او 2 لک ماشومان واکسین سي. روان میلادي کال افغانستان کې د ګزړن یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. د غزي روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی برخه کې پر یو شوونځي د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه شوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یو مرکز په توګه کار اخیست. د فرانسې ولسمشر تایید کړ چې ولسمشر ایمانویل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین په اړه د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. د اوکراین د ولسمشر ویان سریه نیکیفوروف ویلي چې یو سلو اویا هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د جون د 15 او 16 په سرمشریزه کې د ګډون تایید کړی دی. اوکراین هیله مند دی چې په دې کنفرانس کې به د روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو له لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلاونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه راته ویلي دي. دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. د غراز یو شمیر نور اوریدونکو په خپل سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو د لارو د خرابوالي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو شکایتونه راته کړي دي. په دې خبرونه کې مو هڅه کړې چې تر ډیره ستاسو پیغامونو ته لومړیتوب ورکو. کومه مرکه نه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروي. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رول اللہ خوشحال آباد نرا عدلتا دنگرار ولایت کی منگ پر صاحب انڈیا سے سیلابوں نرا وتلی تروس کم امرس سم سر نظر شوی دا زراتیزم کی متدیر زیات وی غنمان او دا بوونی جس زیات نفات من تڑولی خو اس کم خاص مست من سر نظر شوی تو دیڑ باندې من سر مست او شاد من غار خبر شو مڈے خوشحال اللہ خوشحال آباد نرا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته پیغام پرېږدم زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او مونږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمونږ ډېرې فصلونه هندواڼې او همدارنګه غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې او دا یو ځل نه دی نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه ده شوې نو د مسول چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمونږ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي چې آئنده کې مونږه د خطر څخه بچ شو زمونږ کورونه او زمونږ بسونه سین وړي دي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علی دی وکشتا اسٹول او جوړ او روغیس ما تل سلامون او نیک هله احترامات در سره قبول کی سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه مالی ځانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلاب را ورسته جلې وسوي جلې د خلکو کشتون ته دوه زیات تاوان رسولي دوه زیات تاوان رسولي ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل لس پیر کړل نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دی واوري د خلکو سره د کومک وکي غریبان خلک بزګر خلک دي نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیازد ریڈیو ہمکارانو تدی ہر چروغ او جوڑ پوی فرید اللہ عمری اند خوش خبر نظر سر پتہ ماس کی دی سلبون اند جغورن یوا اساس موضوع دا چے باید کوم خلق چے سلاب کوم من سلابون روزی خوڑ ویو یتوی نوی دا سین چنگ تشی یو خوندی زین تلاشی دا اصلی لاری دا د نوری لاری نشتا سلاب رم بسنگ سره وژ غورلشی اصلی لار ایدا دا بعد هر قرانای هر وګړې بعد منظم زین تلارشی زما دا پیغام در سره نه شریک به
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت المند ولایت باغران د ول سوالی خج محمد علی خبر کو نه دکاندار حضرت المند ولایت والی صاحب خدا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ول سوالی سیلان دی کی بیا موږ خپل ول سوالی کی سالوال ان لرو نو زموږ هټه بری واغه خج واغه بازار متروس پری دغه ستر خټو لاندې پروت دی نو موږ د شاد والی صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د شارو د هلمند او ولایت او شاروال ته څو غشت ته ټلیفون کړی چې ټلیفون او څوک شاروال سره ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي نو موږ دا درخواست دی چې خاري داسې چا ته وسپارو چې هغه پر د ولس باندې یو کس هم رحم ولري شاروال صاحب چا سره خبرې لاندې کوي د هلمند شاروال صاحب زموږ بازار ته هیڅ پاملرنه نه زموږ خپل بازار کې شاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې او د امارت خاص هیڅ پاملرنه نه درته سوي زموږ دا درخواست دی چې موږ موږ د امارت موږ ته پاملرنه وکړي او بیا خصوصا د ارمن والي صاحب او دغه سیو شاروال دي موږ ته دغه ځای کې څخه د شاروالۍ د شاروال څخه راشتوري بیا د ولسوالیو ته شاروال پوري دا دې قسم تر غور لاندې ونیسي چې موږ په خپل ولس کې دی اوري ووي موږ د ارمن شاروال صاحب سره ټلیفون لاندې پورته کړي چې جنګونه ورته وایي ټلیفون نه پورته کړي نو چې شاروال صاحب څخه دونې غټه تقاضا یي نو بیا په ولس کې نو خود به دا تر خاورو لاندې تر خټو بلاندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ګرانی محترم خوري ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو پاکله بداسې وایم خدای تعالی دې وکړي چې هغه هوادوال چې به دغه مشکلات سره مخ شوی خدای تعالی دې صبر جمیل وکړي الله دې لاسنیوي وکړي او کم رسندوی هوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي کوربدانی ورته وایو باید دغه مرستې خوره په شباب ډول باندې ترسره سي او وویشل سي که رعایت یې که حکومت یې په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوی وکړي د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان او پر هیوادوالو باندې مې هم غږ دی هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وسه پورې د دغه انسانانو د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوی وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو د ازادی رادیو پرونی ته می سلامونه وړاندې کوم چې د لپاره بلد نوی ولسوالی په وس حالت کې نوې سویه ده چې معنا ډیر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی د روس پر تر حد نه رسېدلی چې حلغزي د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلي یم. نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه دغه راځي د انجینران چې معنا اف چا ته یو مؤسسه ورکوي یو سروي ورکوي یو بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکم اوسي معنا د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم غوصله توحید د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د پرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروي سوې ده خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع سوی. نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي ځکه دا یو حیاتي پروژه ده د هلمند ولایت د زراعت او ابیارۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمام سي.
د رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالله الهام یم. مسکلات می پیغام درته پریږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډیر سړکان خراب دي ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایت پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړپورو چارواکو څخه دغه خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
السلام علیکم. زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت کلام ولسوالۍ څخه. نو ما دا غوښتنه وه چې دا پاسپورټونه موږ جوړ کړي دي بیا مې ویزې په وهلي دي بیا چې ولاړو نو پاسپورټونه په پاسپورټو یې نه پرېښوو بېرته را واړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده. دلته موږ روپۍ ورته قرض کې جوړم خو دسه ولاړو هغه بېرته را واړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی وروجانه. بس یو بیکاري ډېره ده. بس ناهیلي بس را پاڅېږو. ناهیلي څه ملو پوه شي. کاروبار نشته دی. روزګارونه نشته دی. خلک وزګار دي. ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بېخي نو چا خبره ځان وژنه. بس نور په شاک کې ده. بیکاري ډېره زیاته ده. نو د ده موجوده حکومت نه مو دا هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته د افغانستان خو بس نو په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه مونږ دغه خواسته دغه مهیله ده چې مونږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه گل محمد مقداد یم د پرا ولایت د بلابلک ولسوالی څخه یم. دغه زموش په کلی کې وبه ډیر وچ دی او رود هم ډک وی، مخبر ایران باندې روان دي او په دې منځ کې چې د درخت باغونه ټول سن وچ سوی دي او وبه نسته، نو زه کولای سم چې پلنداری وکم او تاسو دروازه مو تاسو یو پلم دین جوړ کړي چې دغه زموش ډاکټر یو ځای پر ورسیږي.
السلام علیکم، نجیب اللہ د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالی څخه دغه پیغام د ازادي رادیو ته پریږدم. دغه د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالی کې د مخکې څوکلو کې د سخت وچکالۍ له امله خلک د ډیر غربت سره مخ شوي دي. حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بندې کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې آبادیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې زموږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت د امله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجک ولسوالۍ چې دا ډیر یو دښتې او اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلی پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي نو هغه هم اوس کته سوی دی، نو خلک د ډیر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیریه بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډیر احتیاج یو دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول آبادیانې مو سیند وړي دي او اوبه وړي دي، نو موږ د ډیرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو داره چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکوونکي، خدای وکړي روغ او جوړي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دا لږ مشکلات سره مخامخ خو زیات دي، خو لکه دغه یو دو مشکلات چې بیخي لږ ډېر مشکلات دي، دا له د کورو کرایوي دي. ډېر مهاجر دلته راځي، موږ زه خپل هم راغلی یم، نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په لس زره افغانۍ اته زره افغانۍ باندې ورکوي، ډېرې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګوري، کارونه نسته، بیخي کارونه نسته، کرایه به ډېرې جګې دي. دوی پوهېږي چې مهاجر راځي، کور خامخا نیسي، نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي، لکه د هغې د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت د طالبان د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي، د زکاتونو ټولوي، دغه زکاتونه دي نه ټولوي. دا په ازادي راډیو کې چې دا خبره نشر شي چې د لوړ پوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسېږي. موږ خپله غریبان یو او شی نه لرو، مسکینان یو، او دلته دوی بیا د زکاتونو ټولوي. دغه زموږ خبره تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ خیر یاست؟ خیر یاست؟ جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې په افغانستان کې د ملایانو څخه د زکاتونو ټولوي د طالبان، دغه زکاتونه د نجونو ټولوي، دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ، خیر یا؟ دا مکتب علاقے او موږ څلور خوانچو، ما دا مکتب ارمان لرم، او دا مکتب علاقے مکتب علاقے او زه به خدمت مکتب ارمان لرم، دا مکتب علاقے
او رسنګه شیخ ور و دا مکتب علاقے موږ پنځه خوانچو ټک نکي علاقے موږ بم دوای کوي ته سم سره ټول سی علاقے.
سلام څنګه شه؟ سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته.
زما میسج زما پیغام د دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هیواد مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. یعنې دوې جبې دوې نیمې جبې نیټ په 250 افغانۍ دي. دغسې نور د هرې شبکې ده داسې دي، نو د افغانستان د مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو بیې ټیټې کړي، ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس یو غریب ولس دی.
نه حنفیان نه هلمن مساقلا مرکز بازار سه زما رو دام مخبر میکی داره مساقلا و نسوالی اقلا مخابرتی شبکیه دیر کمزور ده نه داره فعالیت یو دیر سر محدود ده نزما چرواک دا پیغام ده دا زما واز ور ورسیر چی داره سموش خواه تلفنان دیر سر کمزور بیا پکیر را پیسیم تلفن سیر وکی که بیا تلفن کار نکی.
اوریدونکو دا استادې پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې په هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبري یا د خپل ازمیر ژغ اوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبري زمش د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده، هر څوک کولی شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوی دی. او ماشوم امید نومیږي، د فلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي ضرورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 4. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پر سې شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 نه صفر دری نه صفر سلور رسته شماره بغان ده صفر و دو فیره صفر نه دو فیره سلور نه سلور یو پده هیلا چه فیغام می نشر که و پا بیای نشر که ازاده را دیو دیوی تل دیوی دیر منه نه خوخته نه دلاله فامان.
السلام علیکم، ز زفرلا خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم، ورسم سلام علیکم تاسو ته ټول ورسم ته پنده وختم په خیر. همزله لامنه ایمه لغمان څخه موږ د یو تره زوی چې نصر نومېږي تقریبا 2 میاشتې کېږي نظره کړې شوی ده. پنځه کلو به یې څو کالې تر وکړنۍ پرتن د پاره څه معلومات نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 0 9 0 8 یعنی 0 8 0 2 9 0 8. بس تخته په امان.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 نه ویش وساو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره، صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.